سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسې ازادي راډیو اوري په فراه ولایت کې نن د کاپ وما دی ومان په چودنه کې د وی کورنۍ دوه غړي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کورنیو رسنیو د راپور لمخې د فراه د سریمیش ادارې چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په دې حق کلي کې د بهرنۍ ځواکونو په یوه پخواني مرکز کې شوې ده. راپور نه زیاتوي چې په پیښه کې همداراز د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د چودنې د څراغوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. په کندهار کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د کور د چت د پریوتو په نتیجه کې څلور کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو. هغه همداراز یادونه کړې ده چې د کندهار په پنځمه ناحیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی. د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یوه بیان کې همداراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم مړې او وژلې دي. په همدې حال کې په ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو د راوتو له کبله د ارزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د وارو ورېدو او د لید د ساحې د لنډېدو له کبله د ټول مسافروړونکو او باروونکو موټر پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سه شنبه د نیمې شپې په دوه بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګل شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلي اقشناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پورې لاره تک لاتک څخه ډډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونه له پلازمینې سره نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندیږي خو بیرته پرانستل کیږي. د طالبانو د چارواکو او برېټانیا تایید کړی دا چې یو برېټانوي وګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شي دي. د برېټانیا د بارني چارو وزارت پروند شنبه په یو بیان کې ویلي دي چې د نیول شوی کسانو له کورونې سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پروند د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وین په دلمتین قانی له قوله راپور کړی چې سلو کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانوي دي، دریم یو چینایي او اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅه کوله نیول شي دي. قانی د دې کسانو په اړه نور زیات دې ورکړې ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون پړه غاور روان دی. روسي خبرم دا چې امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره ولایها سناتا سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې ترګرو د امریکا دښمنان باید د امریکایي مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي. هغه شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. یو شمېر بې وسله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې ته دوام ورکړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وي.
افغانستان کې د رسنیو ژورنالیستانو کاری وضعیت
په دې وروسته کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول شو
او د جرمني نوي حکومت پر مسته کې د سره د کار کولاندې کړي.
زمان نظر ته دې چې اوس محدودیتونه پر کډوال باندې پالمان کې ولګول شي.
خبرونه کینو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنه مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. خو د طالبان حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایی سناتور ټیم شهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهی تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي.
It was very important for me to make sure
da zamalo para diram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali warkun ko paiso ta ijaza warku che tar hagri so sarbanun ta lad shi په ځانګړې توګه هغه مهال چې زموږ ملي پور $6 تریلیون ډالرو ته رسېدلی او لا هم وده کوي.
ټیم شهي د نورو امریکایي سناتورانو ټامي توبرویل او بل هګریټي سره یو ځای د لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړې چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له وړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. یادونه ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایدن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقره باندې څوک د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم مسره مخ کې ځي، خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د چارو لښونکي ښاغلی محمد یوسف امیزازي څخه وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکایي مرستې ترهګرو ډلو ته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دی څوک تروریستان دی، خو زه غواړم چې خپل بحث د یو ځین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو دغه لوی قدرتونه لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په دوی منځ کې چې رقابتونه دي د هغه پایلې څه شول چې ترهګر تروریزم قتل کشتارو په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پاتې شول، بلکې وړاړ شو، په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باعث د دې شوي دي چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړي شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نشته، یا مثلا زموږ فابریکې نه لرو، دومره توان نه لرو د مرمې چا ورکول. دا یو طرف ته ده. پاتې شوه د کومکونه موضوع زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کلو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري.
خو زازای زه
دغه پیسې چیرته؟
بل اوس پختن ممده ته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي. دا لاسونه تر کومه کچې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود دي؟ بیا تر کومه کچې دي؟
دا د په لوی کچا کې ده. دا په لوی کچا کې ده. نه ما زه خو مو خبرې مونږ یې واده مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه کېږو په ولایاتو کښې مرسته شوي دي. داسې نه دي که نه دي شوي. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلک تشویق شي په واړه سرمایه ګزارۍ کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کښې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې دا څه رقم یو ګیم شروع شوی ده یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي. او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشاتې وګورئ، تاسې په هغو کښې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوژیسټیک رسوو څومره فساد په کښې موجود وو، یعنې ډېر لوی فساد موجود وو. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وې، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت وو، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستله کېدې بل جب ده.
خو زازای صاحب اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې مونږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزې کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نشته او جنګونه وو، او د جنګونه هم د مونږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کښې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حقدار خلکو ته اړمن چې هغه څوک ورته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا.
د چهارشنبه ښاغلی یوسف امینزاده چې مونږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان یا AJSO وایي که سهم د بیګم راډیو خپلې خپرونې له سره پیل کړي دي، خو د دې راډیو دوه نیول شوي کارکوونکي له هم د طالبانو په بند کې دي. نور جزیاتي په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا AJSO د بیګم راډیو د دوه کارکوونکو د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي که څه هم د بیګم راډیو خپرونې له سره پیل شوي، خو دوه کارکوونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤولانو
که څه هم مسؤولینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکوونکي به خوشي کړي، او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړوند مسؤولینو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکوونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکوونکي ژر تر ژره له بنده خوشي شي.
که څومره افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په درویشتمه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پیل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی، خو تازه یې په خپله اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکونکو له لوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تېروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول سول او چې د پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همداراز زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په 8مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړي دي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د اطلاعاتو حکومت د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمندانۍ په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال په دې راپور کې.
یو شمیر کابل ښاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
از پیش یک نفرای چی آمده بود زارت همیجا بچه ها را کم کم در میسرک
سلور و رزی مخکیز منکورونو تل کورانی و چارو وزارت زخد زنگلی قدیز و کنر اغلی و حلوکانی و پلتل تیلفونونه و کتل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د خیرخانې د 500 فامیلۍ سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بلل دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خبرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې شوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ ویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خدای په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل درېیمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سوله ساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي که نه، وویل
هو، پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي. ګورئ، که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگټن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جی اوه د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېیمې کلیزې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی غواړي په راتلونکو دوو اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامداره سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی له خپلې دندې لاس واخلي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دغه واد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدریشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی، دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن به پورس د فبرورۍ په 25مه ازادي رادیو ته وویل.
دې تصور مې است کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتخامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل،
زما نظر طبیعي ده چې یو څه محدودیتونه به پر کډوالو باندې په آلمان کې ولګول شي، په ځانګړې توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په آلمان کې اوسیږي، یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا، یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه، یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر وار روان دی، در اکاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا تبییده.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده یو هیوادونو پا زنگری جاول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوال پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو ده لیک پر بهیر هم اغیزی ولری. لده جالی شگوفه ازادی راژیو تا وویل،
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجر ته پیدا شوی، د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه پخوا په شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
په داسې حال کې ده چې د ویلتم تاک په ګډون جرمني رسنیو تر راپورونو لمخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو د ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 610 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې، چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاود کړي دي.
یو شمیر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشوالی او د طالبان له لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې،
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړي دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چا ته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یوه لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل. ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشتوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمیر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپو سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي، او یو شمیر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له 0.5 جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړې دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږکال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي.
د ازادي رادیو راتلونکي خبرونه تاندې څنګه د تاسو کولای شي چې د خبرونه واوري. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت نه نیم بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتس اوسم په مکړی خبرونه ته. په فاره ولایت کې نن د کب و ما دی په ماین په چودنه کې د وی کورنۍ دوه غړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کورنۍ رسنوي د راپور لمخې د فاره د سری میاشتې ادارې چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په د اکلي کې د بارني زوکونو په پخواني مرکز کې شوې ده. راپور زیاتوي چې په پیخه کې همداراز د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د چودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د طالبانی وسیمه چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د یو کور د چد پریوتو په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د کبومه د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو. هغه هم دراز یادونه کړې ده چې د کندهار په 5 منایه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی. د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو بیان کې هم دراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم وړي او وژلې دي. په همدې حال کې روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو سیلونو د راوتو له کبله د روزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ هم تړل شوې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناس یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردوونکو، د ګڼ شمېر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نسي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه وایي چې نوښت غواړي تاسو راولي؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کېږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسولی، تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعاً چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم او د دې تر څنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپېریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی همداسې یو څه وایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته که راشو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوان انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډېر لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي ترڅو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې تر څنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کېږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کېږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغوی د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کېږي نو والا، یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا ستاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولرئ، یو تنوع ولرئ، او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم و غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب که موږ یاد کو، یو ځوان دی، که چیرې تاسې فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي، نو دغسې یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال، اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په آخر کې به د تاسو یو نظر همغو ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي ښایي کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ واړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سته، نه تنوع سته، هېڅ شی نشته په ژوند کې. دسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانې کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کمه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړئ، حتمن هغه خپلې ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسېږي. خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه له فلانکي سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله لګمي په کمه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندېږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وایي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې موږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومنده او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راسته او چپلاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم وس، چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا مثال یو چې موټر اخلي کنه، هغه موټر چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغه اصلا کاغه وي سوارزونه لري هغه رنګ دغه ستلوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایید نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل پر رفتار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروي دی چې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي دي څومره تر نږدې شي دي کولای شي دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نو وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوالی شي په هغې کې نوښت راولي، چې په شرط زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده سي، مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پې زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کې جی نرسري لري، نرسري لومړی سم لري، همداسې دولسمو پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستري او دکترا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای مایوسه کېږي خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کېږي، آخر هدف ته رسېږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه یې له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسېږي، خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په بل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو، غواړي کوو نه غواړي زی، که موږ وو غواړو کوو نه غواړو، دا عمر په موږ تیریږي. سره که موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته وکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالي ځان ته را پیدا کړو، خوشحالي ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه، یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنجونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ریزون کې د نجونو ودونه ډېر سوي، د ناجوړیانې ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله خنه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره یو مسلک ته په زده کړو سره چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې له پنسل باندې لیکنه پرې وکړو چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې تر څنګ، د درس تر څنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو تر څنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د په یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به وي، نه، موږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر دا د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه یې راځي، یو کس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېزه لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سته، که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کړي، څومره مرسته ورسره وکړي، چې له کمو شیانو نه تاسو په دې توانېدلی شئ چې نوښت راولئ؟
نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو، بالکل په دې کې کورنۍ اغېزه لري، ورور په خور باندې اغېزه لري، خور په ورور باندې اغېزه لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو بڼې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ، مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه شي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
هر مې ګورا پمینا کې کړي او خپن شي محبت دار واج